محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په لومړي کې دا شوي چې دا موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوی وه، چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی وایي له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي.
متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراد نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
مخیر بشری قونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا د مونږ خپل سری او غیر قانوني بللی دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په مازر کې دم کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د مونږ ټولې بدني سزاوې بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا خبره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پیښې په کلکه غندلې وي. دوی د مونور سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو دا ملي وجه په محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله عن ندیني پلو د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بې ځلې واکمنېدو وروسته په محضر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وايي شریعت تطبیقوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په زړه پورې مسلې لرو. هغه دا چې د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ پرون ولمنځل شو، دا چې په افغانستان کې کلیوالي ښځې څو شپې ورځې ګالي، په دې اړه درته وروسته راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې د خوړو ورځ سږکال داسې مهال راورسېده چې په افغانستان کې خلک وایي چې کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې د خوړو د کمی او قحطۍ په اړه اندېښنې ښودلې. تفصیل په دې راپور کې.
نفر فامیل اسمیم نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نمیگی معلول دی او د لسکسی سی کورنه مشری کوی. دی چی دا افغانستان در ننګرهار ولایت و سیدون که دی وای نسی که ولی خپل ماشومانو تا دو رازی دری وقت خواده برابر کلی. شریف الله ازادی رادیو تا وویل چی وز لدوال کو افغانه هم دیر پورا وړه دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
سه زختر داریم، پنج بچه داریم، دونی مامنی شه که اولاده ما نمیشناسه.
دری لونه او پیزه زامن لرم. دو نیمه میاشته که ایجه چه زمان ماشومان تا مناسب خواده نده رسیدلی. بلکل نه پویجی چه غوری، بادنجان رومی یا کچالو سشیدی. اون دوم را پتنگ را غیلی و چه زین وقتونه وایم چه زن و بجنم یا خپل ماشومان و پلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته شوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت چې اقتصادی مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
ده خلکو اقتصادی وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرسته ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بیوزله شوی دی. هغه کسان چې دولتي دندې درلودي بیکار شوی دی. هغه کسان چې شخصي دندې درلودي فعلا کاروبار نشته. موږ له درېنی موکلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې ساکل د ماشومانو خوارځواکۍ لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډیرو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا، ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بېکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږ یې اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو د افغانستان کلیوالو سیمو ته پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې کلیوالي مېرمنې وایي چې له اقتصادي پلوه ښه ورځ نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو چې ما همکاري چمتو کړی.
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
څلور ماشومان دي چې د اقتصاد سره ډېر ځي په دې کې ډېر په مشکلاتو کې همدلته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم، اما تاسو هم شته په معلوماتو چې رانی بیخی دیره ده نو در مشر زیمی مریض دیره ده
دو اکتوبر 15 ده کلیوال و خزو نریوال ورست ده ورست پا 2001 کال که ده ملگور ملتون و عمومی مجمع ده و پریکره لیک پخپره ولو سره و نموله او پا لمری سال پا 2001 میلادی کال که پا رسمی ده ول ده نری پا بیلا بیلو حیوادونو که ول منزل شوا ده ده ورزی ده المنزل و مخا پا کلیوال و سیمو که ده کرنه ده خوارو ده تولی چاپیریال ساتنه او ده بیوصله ده کمولو پا برخه که ده خزو ده رول او ونده ستاینه ده خود ننګرهار ولایت اوسیدونکي درې شپې ته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وای نو دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي دا چې چرګان او چوړګړي ساتي هم ازادي راډیو ته وای چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي
په دې ورځ نه پوهېږم په خام چرګ او چوړګړي کولو گزارم په کې دا اوس نه کیږي قیمتي ده زیاته پولې پټي کارم اوس نشته وچکالي ده سړم بیکاره دي
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر سوي دي یعنی موږ کوم درمات نه لرو نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند نورمال تیر کړو
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره مخ کې درلودې هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي هنري ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی موږ پر ښځو د شدیدو محدود د ټولو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده
خود طالبانو حکومت په وار وره دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور وسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه مالداري لاسي صنایعو خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندې نه دی پاتې ملاتړ هم ترې نه کیږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
د آزادی ملمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن مو داسې یو څوک ملمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه د دې سکتور یو له مسؤلینو پات شوی دی د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستيال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند مومند خبرونه ته راغلاست پخپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومن څوک د چیرې زیږیدلې لومړنی ذکرې ثانوي او لوړې ذکرې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوېس تاسو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1952 کال کې زیږیدلې دي. ابتدائی ذکری میں لمڑے فاضل کنداری شوہنزی کی عورست درخے ہوئے پذرغنہ ابتدائی کی درختہ مسلم پر پری داتم عورست احمد شاہ بابا لیسے چخا یا احمد شاہ بابا لیسے چخا چخل تک لجن کی شرائط خراب ہو کے عورست درخ عورست البیرن لیسے چخا پر غصو ایمہ البتہ دا سیوی دا امتحانو چخا عورست چی دو کال ما دا سیوی امتحانو رکڑی دی دا البیرن لیسے چخا پجال سوش پوش پیتا کال کی پر غصو جال سوش پوش پیتا کال کی ز پیارالم دا جلال آباد پہنتون تا دا زراعت پہنتی دا اقتصاد پلان گزاری څنګه ته کامیاب شوی ما او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دا هغه ورسته بیا ورسته د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه مواردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلی یم او خپل کارونه مو د هغه څخه پر مخ بیولې دي او زحمتونه مو کشلې دي که زما ورونه او که زما مرحوم پلار الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته به ځینې نورې پوښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویلې دلته ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. تاسو ویلې چې د سوي امتحانونه مو ورکړي وو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه، او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه تاسو هغه د ذکر سویا لوړاو
دوه شان چې ډېر ورځ ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ ذکر مسولیا او دغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او ګل قدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسابقه باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا زما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره راغو چې زبېد سوي امکان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امکان چانو کړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم مې د سوي امکان کړی و هم لیم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر وز مست درغنی ته کې ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په سم کې او یوازې زه ما چې زما په ټول هم سم کې نو کوس ما زه غوړی شي دوه ته معلومی هغه هم ډیره په مشهور لایکانی وي خصوصا به چې تم سم ته هم مشاره کوي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی کې نه یکم چې زما یو مدیره صاحب وخت ته لاله غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډیره یو لایق او ډیره شمه ډیره او مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لاله وګرځي ډیر یو موافق
یعنی مو منصب دغه اندغه لومړنی خونځ کې چې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو و چې دوه شانو چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې هلته زه تقریبا زما دا غمه غالبین چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما د غوږ چې هلته شرایط ډېر خراب سول بیا موږ تخپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شون شون دي پر مخه مخ باندې هلته موږ کور وو د فضل کندری شون دي په داسې کې وکړه چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دا شون دي وکړه چې دا یو ډېر مشهور شون زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته داغه ځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بله تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړي او هغه نیمګړي پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته کال کې جنگ شو چې د کورنۍ موضوع دا و چې حالت موږ تقریبا لشته د ایډیار نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې زیات ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښول نو کورنۍ ماته دا غره کړې ټول نه پیښور ته پیښور ته خاص خبرې پرته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبرې ته کندهار ته راځو چون دا جنګونه هم تدیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې حالته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کلیک یې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښنه شي نو به زه په کندهار ته راځم
بیا څه و شو چې
درځه زما علاقه نه و د درځه زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په هنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه سو مشکلات اولين چې ما انتخاب کړی زما درځه په ضرورت پیښنه کړو بیا مې ټیپ پیښنه کړو ما به دا اول ټیپ پیښنه کړو بیا مې ضرورت پیښنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیبل لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر
لاسه bale bale محمد کراشو خصوصي ژوندته ناتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل دی ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاء الله دلته دا ستې چې دا ما په دې خو یو شغه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا ته سمه د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولان سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاء الله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې انشاء الله شکر الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو را رغان کړي کده په چې زما را رغان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کوي او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کوي نو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دی دا خو تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک لهغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبه ولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور ک خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خوا د شرکت مې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش باندې کې خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن د لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه شي په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتور په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه د مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډیر ور د صادق لري ولی د کامیر شرکت هم صادق لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. زموږ بل ورور چې دی هغه جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سېکټور یا خصوصي سېکټور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن د لپاره د خلکو د لپاره د خصوصي سېکټور ویل کیږي.
د خصوصي سېکټور رول دی یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی؟
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطه و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترن جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ تر زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ ګټه و جوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولې ده د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تل ارزانه و. یعنی دا غیر رهبری د خصوصي پروژې ده د پدیوت باندې دی چې باید پورته شي د 8000 غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کاروخت او په کاروبار او په دیشانو اخته ولې خصوصي پدیوت باندې دی چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او پلاترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی بل په ګیان کې چې د لا وسولز ما په یاد دي زو جناب ساتي ساز مامل غره دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد مش ګیان ته ورسېدل اولین کڅو د زړه ته ورسېدل مش هم ته ورسېدل هلته خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت ته خاط خدمت ورته مومن ګروپ په کندهار د ځان د ټول افغانستان تجارانو ته وته انګل کومه کې وکي د غوښ په کونار کې د زړه وته یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه. تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې د غد تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تکتوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي او دا چې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنې په اړه کې ځړی اوسپنې باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دا پیغام چې هیڅ د اوسپنې به ولي تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس پر سوو تنوس پی د افغانستان څخه تقریبا $5 په یونین سل ډالر تللی مشتبه د سیخ په بانه راتللی په $200 یا $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا به نورې ولاړې نشي او بنجي سولې دا غو رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا 30 فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستولي اوس تقریبا خصوصي کورته حمایت هم کیږي او توجه هم کیږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایت درسېدو په حال کې.
یعنی یو فلسفه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې د خلولو یو ښه میکانیزم دی
وقته چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو پزغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه کړئ. خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو غوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي. د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم فیصله ضرورت لرو چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات مخکې راشي موږ به هم په صادراتو کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته 1 میلیارډ ته ورسېدل. بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجار او کوشش په نسبت کې د رڼو همکارانو د کوشش په نسبت کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډېره مهمه مسله. په دې کې مهم رول دی، امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشتوالی هم مهم رول لوبوي، او د کوکنار کرکیل چې کومه سوي ده هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په باره کې د اوسه پرې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړی. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شي ده، اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا یو لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو ته به رمه جناب نوري صاحب محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترای شزه یعنی مینی اکسچینج پور ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسي پیسې یا د افغانستان توس وته اوس پرال چې څو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر سره ډالر دلو دی او د میشه 200 خپل ډیر تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځ ورکړل او ستغه دی چې ګولې په وسنی شرایط کې د فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونو کو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمندول دا به وکولی چې دا مشکلات لمندول شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په دادات وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي، یو بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولید چې مثلا په څه رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې ام یانه متان دی وی دی وی دی کې به اعتمادي څلکا د دغه به اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کړي او کوشش پیل وکړي چې خپل وطن په بادي کې څنګه کم رول وړو. به تاسو سوال میر څه تاسو کوم برک سوال وکړي چې تاسو و ته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیات پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسباور او کې خلک راره ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډیره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کی روش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شی چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کی څنګه نو په دې خاطر په ډیری لرګی د یو غوزی کی یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شو دی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې خلک لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي ماته دا خلک راول چې په خوي محصول به مشکلات کې درو دم غروس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد وساتل شوې ده بله بس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا اوله ساعته اتله ساعته کې رسیدم اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په اوه ساعته کې اوه نیم ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشتر کړي موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېر بنجلارې خلاص دي ارزو مته چې نورې بنجلارې هم باید خلاص دي ټول خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي خلک باید د تفریح د فن لاړ شي نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه پولیس ته دوغو پلار کی کوشش ته حالت د میدانو ضرورت څه شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي موږ خپل مشوره وکړو د خصوص تر په باندې موږ ملي مشوره وکړو
مشورینو او ملي مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس په ګټه مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي کرا شو د خزو ونډې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوې دي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به سره مولو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې ته عزت ورکړل چې هغه د غلوی په وزول مسد دی په مالداري بوخت دی په مرغداري بوخت دی په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او ناس ته بچت ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبان باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه را غلطانو خواهد پخبل پا تجارت مانی بخت و یا تجاره و تجارت پا اسلام که سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکات لری هرچه تا ارزو لرم چی پا اسلامی چوکات که شده چی اوز تجارت که نور هم تجارت پر مخلوار سیزمش شده که پا کور که تقریبا اضافه در یو میلیون شده یا وطنه پا غالوی که مصروفی دی اضافه تقریبا در یو میلیون شده پا کور که پا خپل ده ارگانیک ده چرگان غوشی دی ده طول بازار ده ده شده کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاص تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شتې الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشه دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته سرویس مجرنه پوسلري کچيري خارجان باندې تل سره مې ګورې کې آیا مونږ بل اثر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د مشور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره په موږ ته یا روسیې سره جوړوي یا به امریکا سره جوړوي یا به خارجان سره جوړوي. دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سې کې د خصوصي سکتور وند چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولای یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې لپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړو او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره ودا هم موږ د وکول سي په نوموش په تاسو کو افغانستان د رات لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ اړیکه لرو او دنیا موږ سره اړیکه لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې یو مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلای چی یو چوک یو ما تا یو زه تجیم او با وارم نو زه بداش نکن چی زه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تفو تلاش ونکم نو زه نسم کوالی نو زه با خپل زان تنگ در یو زای پرسون دا مهم خبر داده چی مور باید کار وکرو او د خپل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا افغانستان که او غاری شد افغانستان به اقتصادی گتو پر مبلا بانی او خپلی د مشروع گتو پا خطر بانی پا افغانستان اکثر میم داری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لری یو چاته چې غوړی نوی سوداګری پایل کړی څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوی سوداګری شول کی هغه باید خپل د توان اندازې باید کار شروع کړي. اول جناب باید مستحکم کی تعداد باید مستحکم کی خپل مشوروي وکړي او تجارتي چې د پریو او اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت پرشتا وي د کده ان شاء الله رښتا وي. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی. د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي. د برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې فاش مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور تو هغه ته وایي سل کانټینر سل کان چون دی خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټولو دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر په باور واقعدا ولري چې څوک هیڅ اړ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پرشا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا د تاسو وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړو. نور یې نور شه محترم ان شاء الله چې هغه هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مادونو د اختصاص برخه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهم شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي ترمه گذاري وي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر استیبلیټی پیز استیبلیټی کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پار کوو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو ته وکړو چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
ربی ملی سمر گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو
ځان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس دې رنري تن بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو پرہرو نو نام یا رکھی پزولنو